السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې ولسمي بجی دي. په دې خبري سات کې مو زملي حامد ساده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلی سیمو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. خو اول د سیمو نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
په کورما کې د ډزو تر خونړیو پیښو وروسته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ لوړپوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. او اوکراینی ولسمشر په خپل هیواد کې د روسیې د جنګي جرمونو قضیه څېړلو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. په کورما کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهلی دی او له انتظامیې څخه یې د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی وژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران وژل. پرلتوال وایي حکومت دې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. چارواکي وایي هغه سکول ته د نهم او لسم ټولګو د امتحانونو اخیستو لپاره د نورو سیمو استادان هم ورغلي ول، خو وسلوالو یوازې اهل تشیع کسان وشتلی دي. د تعلیم ادارې ضلع مشر فریدالله مسید وایي امتحاني عملیې ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 5 ورځو پورې بند وي. ضلع انتظامیې د حالاتو کنټرولولو لپاره موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلی دی. د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تریمنګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا لنډمهالي وزیر اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د پولیسو مشر محمد عمران وایي له لومړنیو معلوماتو ښکاري چې دواړه پیښې د پیواړ او د ګیدو ترمنځ د ځمکې او ځنګله د پخوانۍ لانجې له کبله شوې دي، خو زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د سوات په کابل کې د یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشران او فعالان د ناامنۍ پر ضد د ولسي پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کوي. ټاکل شوی چې په کانجو چوک کې نننۍ جلسه ماسپښین 2 بجې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې ناامني زیاته شوې ده. د اپریل پر 24 د کابل د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په تاڼه کې په چاودنه کې 18 کسان ووژل او تر 550 زیات ژوبل شول. چارواکي وایي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې چاودنې وشوې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوځ وایي د ناامنۍ مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل چې دواړو چارواکو د مې پر 14 د هند په ګوا کې پر دوه اړخیزه سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې او د غذایي مسؤلیت او انرژۍ په برخو کې د همکاریو پر زیاتولو سلا شول. پاکستان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی او په وروستیو میاشتو کې چارواکو ویلي دي چې له روسیې څخه ګیس درآمدوي. بلاول بوټو زرداری پرون د شانګای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګووا ته ولاړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی لننه د پاکستان په 4 ورځنی سفر دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیگا مشال رټول دواړه خواوی د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ییزو چارو هم غږیږي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزه خبرې اترې وکړي.
تکل زیاتوي سبا د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په هغه غونډه کې ګډون کوي. اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیه سیړلو او د جنایي کړنو لکبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د سرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګهګۍ ته په وینا کې وکړې. زلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیو ځواکونو په شا تمبولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی. ولادیمیر زلنسکی په خپله وینا کې وویل دوی غواړي چې په هیګ کې یو مخالف مختلف ولادیمیر وویني، هغه سړی چې د خپلو جنایي کړنو لپاره د نړیوال قانون په مرکز کې د سزای کېدو مستحق دی. نوموړي وویل باوري دی چې دا کار به په جګړه کې د اوکراین تر بریا وروسته وشي. د جنایتونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د پوتین د نیولو امر خپور کړ او پر هغه یې تور پورې کړ چې په ناقانونه توګه له اوکراینه روسیې ته د ماشومانو د لیږد د ذمهوار دی چې یو ډول جنگي جرم بلل کېدای شي. روسیې د جرمونو نړیوال عدالت امر پارونه بلل و او ویلي ول چې دا کار د منلو وړ نه دی. د روسیې، اوکراین، چین او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونه د هغه عدالت غړي نه دي، نو ځکه په هغو هیوادونو کې امرونه او پریکړې قانوني حیثیت نه لري.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په کورمه کې د ډزو تر پرونو په خروسته د احتجاج پر مهال د استادانو د تحفظ غوښتنه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی لنن نه د پاکستان په سلو ورځني سفر دی معلومات ترکو. په شمالي وزیرستان کې په نخته کې شپږ سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د وړو ملونو مالکان نن د وړو د بیو زیاتېدو او له پنجابه د غنمو پر درآمد د بندیز خلاف احتجاج کوي.
کې پی کې تا نه اوړه راځي اور نه غنم راځي. په غنمو باندې هم منزله بندیم ده اور صبح بندیم ده. په دې د وجه باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر.
پروستو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندل شوې ډلې په پاکستان کې د حملو ذمہواري منلې ده. دا غې ډلې د وجود په اړه یو ځانګړی رپورت لرو.
میسج کې دا لیکل شوی و اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی.
دا هم د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی.
د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته. را سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کورمې اوسیدونکو سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرونو پیښو پر ضد پرلتوالې دي. تیره ورځ د هغې ضلع په شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تری منګلو په ښوونځي کې د څلور استادانو په ګډون اووه کسان وژل. پرلتوال وایي حکومت دې استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تری منګلو مشرانو د ډزو پیښې غندلې او له خلکو څخه د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې پیل کړې دي. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول ښوونځي تړلي دي. د تاریخ او رگزی رپورٹ د مظاهر چیانو په نارو پیلېږي.
دا نارا په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په درې منګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پیښې خلاف احتجاجي درنه ورکړې. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بلا ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زاید حسین وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي پوره شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
موږ دا پر زور مطالبه کوو چې تمو سره به دا ظلم څو پورې کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه دی محسوس، هر ټایم ته دخشي ته تکړای چې استاد سکول ته نه دی لاړ، دا سکول ته نه دی لاړ، او ته ته حافظ د شویر کوای.
په سلورم ماین نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د ګیدو سیمې یو تن تر وشتل کېدو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شوي پیښې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې و تنه مړه شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایي مشر ډاکټر قیصر حسین د جمعې په شپه مشال لډیو ته ویلي په پیخه کې مړه شوي د سلور استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو تر لاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلی ول.
اوس مو سره مو ټول سره باډیز وي هم د هغوی ورساو په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس ودلته ده نو لوکل ادمنسټریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي چې ورته له ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لوډیو ته ویلي که څه هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولی او بله دا چې د ضلع ټول سکولونه تر پنځو ورځو پورې بند ساتلی.
انسیډنټ په وجه د ډی سی صاحب په ډایرکشن باندې موږ د 9 مئی پورې سکولونه بند کړل پرایویټ هم او ګورنمنټ سکولونه ټول.
د ډزو بلابل دو پیښو کې 8 تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او بله په موبایل انټرنیټ هم بندیز لګېدلی. د شیعهګانو مقامی تنظیم تحریکی حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پوره امنه پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وانخلی.
انشاءالله حکومت به دې کې بھرپور حصہ واخی مزید به د خون خرابې کوم غدې اب انشاءالله کنټرول کړي او زه ټولو کورمیوالو بشندګانو ته پر امن شوانی اپیل کوم چې مو په کور دې پر امن وو او هیڅ قسم سره په کور چا سره زیاتای ونش.
بلخوا په ضلع کې د تریمنګل مشرانو خونړی پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې بیګونا خلکو د وژنې دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټې مرکزی مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دي اخسته ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مې لی دي حکومت مې لی دي چې تد او خلکو ته سزا ورکا او دنن چې کومه واقعیا شوی دی موږ د خپل ټکو په وړاندنه کو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیښې نوټس اخستی او ویلي چې په پیښه کې ملوث عناصر په سمدستي گرفتار کولو لپاره اقدامات بوچت کولی شي. د جاری شوي بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازت نشته او د علاقې امن ثبوتاش کوونکي به اسپری نقدی. د دې ته څنګه مقامی مشر ملک محمد جمیل مشال لوډیو ته ویلي زیات امکانات دادی چې څومره هم هغل ته پر یو بل هدفي بریدونه وشول هغه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمن د ځمکو او ځنګل شخړې لکبل شوي. جمیل زیاتوي تر سوچي د یاد شخړې حل نه وي راوتلې د سیمې امنیت به لا خطر سره مخامخ وي.
صوبایي حکومت نه ضلع انتظامیه نه مدام مطالبه کوو چې د کومې بار بار دا رقم حدیثی کېږي د دې د روکتام وکړه شي او دین علاوه حکومت زمینی تنازعات په کورمی کې چلیږي او دا د خلک کړای شي.
په کورما کې د پیوړ الیزی د ګیدو لامنګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجلري چې پر سر یې په 2020 کال کې د دوړ خوتر مینز 15 ورځې خطه شوی وي چې په کې 14 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی ول. حکومت وړاندې د سیمې د مشرانو یو 8 کسیزه جرګه جوړه کړې چې مقصد دی د یاچ خړې هواری لپاره کاغذ استعمال په نوم پخوانی اسناد له سرکاري ریکارډه ترلاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول وروسته فیصله کول وو. په عین حال کې د ځنګله د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې په نخته کې شپږ سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د پوځ زامه اړیکو دفتر په بیان کې ویل چې نخته پرون په ګډیوم سیمه کې هغه مهال پیل شو چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو ضد عملیات کول. ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان په بیان کې ویلي چې لومړی د پوځ یو ګاډي د ځمک لاندې بم په ذریعه په نخه کړ او بیا یې په نورو سرتیرو ډزې وکړې. په وروستو کې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو حملې او له وسلوالو سره نخته زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه ISPR رسنیو ته استول بیان کې ویلي چې د مئی په سلورمه شمالي وزیرستان کې د فوج او وسلوالو ترمنځ نشته کې شپږ امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا دغه جګړه کې دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. د فوز مطبوعاتي څنګه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان لره پرته سیمه ګډیوم تحصیل کې امنیتي سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زید عملیات پیل کړل. دا عملیاتو پر مهال وسلوالو لنیز دی غرونو نه په سرتیرو ډزې پیل کړې چې دغه جګړه کې د فوز شپږ سرتیری وژل شوي. د فوز مطبوعاتي څنګه بیان زیاتوي چې دغه جګړه کې دوی درې وسلوال ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې تحریک طالبان پاکستان دعوه کړې چې د دوی ضد فوز عملیات ترسره کول، چې د عملیاتو پر مهال دوی د فوز یو ګاډی په ځمکه کې لاندې ښخ شوی بم سره الوزولې. سلور سرتیری یې په ګاډی کې وژلي او نور یې په ډزو کې وژلي او ژوبل کړي. ګډیوم د رزمک ډویژن دریم تحصیل دی، غرایزه سیمه ده چې پولې له جنوبي وزیرستان شک توی سره لګېدلې. ځایي خلک وایي چې شمالي وزیرستان په ځانګړي ډول ګډیوم تحصیل کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د فوز لخوا هم د غلطه وسلوالو ضد ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلی. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په میاشت کې وسلوالو ضد وزیرستانونو بنو لکی مروت سوات او باجاوړ کې په یو شمیر ځانګړي عملیاتو کې ټول شپږ سلویخ وسلوال وژل شوي دي او ګڼ نور یې گرفتار کړي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدلو د طالبانو د حکومت بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د نن د پاکستان په سلو رزنی سفر دی. په دې موضوع په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنون کی طاهر خان صاحب ته سوچ دا وخت را سره د ټلیفون په لائن ایستړی مې طاهر خان سره.
ډیره مننه تاسو.
مننه طاهر خان صاحب، سره معلومات دي د غپلاوی چې نن تم کې دا اسلام آباد ته بر رسیدي، نو آیا رسیدلې دي او څنګه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نه، تر اوسه خو نه دره رسیدلې. البته دلته چې مشال ریډیو کم معلومات په اسلام آباد کې ترلاسه کړي دي، نو شاوخوا د لکه د ماسپخینو مازیګر ترمنځ یعنی درې نیمه بجې هم ویلې شوې دي چې اسلام آباد تر ورسی، او دا هم معلومات مونږ ترلاسه کړل چې شاوخوا ولس کسیزه یو پلاوی دی چې په هغه کې د تجارت وزیر هم دی، نور پکې د ترانسپورت او تجارت او د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي هم دي. سلور ورځنی سفر دی چې دغه د سلور ورځنی سفر خبره د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په بیانیه کې هم شوی دی. موضوعات چې کوم کابل نه بیان جاری شوی وو د سفر په اړه باندې، او د پاکستان په اقتصادي، سیاسي، سفارتي او د ترانزیت مسلې دي. ترانسپورت پلاوی چونکه راځي، نو دلته وړاندې فیصله شوی وو چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ به بس سرویس شروع کیږي، لیکن هغه ډېر زیات وخت واخیست تر اوسه پورې نه شروع شوی. ممکن ده چې په هغه اړه باندې هم توشي. نور هم بلا پروژې دي ترانزیت کې، اکثر مشکلات خبره کیږي د افغانستان سوداګرو لخوا. پاکستان لپاره د امنیت مسله مهم ده. د پاکستاني طالبانو موضوع پاکستان اکثر طالبان حکومت سره پی بحثونه کړي دي. تشدد دلته زیات شوی دی، نو پاکستان و خواهش لري د افغانستان د طالبانو د حکومت څخه چې د پاکستاني طالبانو د تشدد په کمی کې دوی سره همکاري وکړي، ځکه پاکستان دا دعوه کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي. د طالبانو حکومت دغه نه مني، ټي ټي پی نه مني. خو بهر پاکستان لپاره دغه د اندېښنې مسله ده، او ممکن ده چې په ایجنډا باندې دا هم یو مهمه موضوع وي.
طاهر خان صاحب، دس اس مهم ملاقاتونه چې دي د پلاوی د پاکستاني چارواکو سره سره ټاکل شوی دی او څنګه؟ ځکه چې ولس کسي ز پلاوی دی کنه؟
ګوره یو خدا رسمي پاکستان خارجه وزیر لخوا دي ته برنه ورکړی شوی و. دا د امیر خان متکی دریم سفر دی پاکستان ته. 2021 کال په نومبر کې په دوه اړخیز سفر راغلی، بیا په 2021 کال دسمبر کې د اسلامي هیوادونو تنظیم په غونډه کې شرکت لپاره راغلی چې د افغانستان په اړه باندې وا. او د دریم سفر دی نو څه خو ویلی شوی رسمن نه دی دواړو غاړو نه لیکن رسمي خبره خو بلاول بټو سره دی او د پاکستان پلاوی پاغه کې ګډون کوي او اسم چې وزیر ازی خارجه وزیر په ځانګړي توګه ته هر ملک نو هغه صدر سره د بیا وزیر اعظم سره دغه ملاقاتونه وی خو چونګ دي سره د ترانسپورت دي سره د تجارت وزیر دی تجارت وزیر یا د نور وزارتونو چکم چارواکی دی هغوی بدلته بیا خپل چکم د هغوی سیال دی همنصب دی هغوی سره به خبرې کوي. نو موضوعات ډېر دي او ډېره زیاته لکه تفصیلي دوره ده ماضي کې د وزیرانو دوره څلور ورځې نه ده شوې خو لیکن دلته چونکې د چین پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو غونډه کې د چین وزیر هم نن را روان دي خارجه وزیر دا وخت هندوستان کې دي بیا د چین او دا افغانستان جلا هم دواړه خیزه خبرې په اسلام آباد کې کیږي ځکه چې طالبان حکومت د لپاره دا یو فرصت ته چین سره خپل دواړه خیزه خبرې وکړي. نو ځکه سفر ډېر زیات جامع دی او ډېر اوږد سفر دی.
سمه ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورسو. یو بل موضوع ته د خیبر پښتونخوا د اوړو د میلونو یا کارخانو مالکان نن د اوړو بیو لوړېدو او هغې صوبې ته له پنجابه د غنمو پر لیکت د بندې خلاف احتجاجي کار بندیز کوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې نورو صوبو ته له پنجابه د غنمو یا اوړو پر لیږد بندیز غیر آئینی دی. په همدې حال کې نن بیانو هم ویلي دي چې که حکومت له وزن سره سم د ډوډۍ نرخونه ټاکي نو کار بندیز پیلوي. چارواکي وایي د اوړو ستونزه لنډمهالې ده او په دې لړ کې له پنجاب حکومت سره په رابطه کې دي. شبیر احمد جان له پېښور.
خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اړو تروړې نرخ یو ډیر سونه اوړېدلې دي. اړو خرڅونکي او د اړو د میلیونو مالکانو تر مخه کده پنجاب لخوا غنم او اړو د ضرورت مطابق زر تر زره راخلاص نکړي شو نو دا نرخونه راتلونکو سورزو کې نور هم جاتې دي شي. د اړو د میلیونو سازمان تر مخه پنجاب حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا ته د اړو او د غنمو پر اړو بندیز لګولې دي. په صوبه کې د میلیونو مالکانو سازمان یو غړی عادل اقبال مشال لیډو ته وایي چې دغه بندیز له وجې خیبر پختونخوا کې نرخونه په بره تللی دي.
کی پی کی تا چې نه اوړه راځي او نه غنم راځي په غنمو باندې هم ځله بندیم ده او صوبه بندیم ده. په دې د وجه باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر مارکیټ ریټ چې کم دینو هغه 3350 روپے پورې اوړه دلته کې په کی پی کی کې خرچي دي. ساروی چې کم چوکر پوری هغه 4000 روپے باندې بدی 49 کیلو اخلي. کابل یو ورځ وو کې دا مارکیټ پوزیشن هم د کشان کې اوچلی دل 4000 روپے کې به 20 کیلو 8 سنت پکښتنی مو چلے دنو دا به لازم ده چې 5000 روپے ته رسیدې غنم نه راځي مارکیټ ته غنم نه راوځي او چې کم غنم راوځي مارکیټ ته نو اگر 10-20% شنو په دې 10-20% کې کم دی نه کیږي.
یو پکو د اورو د ملیونو مالکانو هړتال او احتجاج اعلان کړي. نو بل خو نن بیان هم د دوی غوښتنه نه منل په شکل کې د هړتال دړکه ور کړی دا. دی وايي باید حکومت ته ورلا د وزن مطابق نرخ ور کړی ځکه د دوی په وینا ډیرو نن بیانو د تاوان لوجي روزګارونه پرې خو دي. خیبر پختونخوا د نن بیان د سازمان یو مشر منصور خان په دې باب لوای
اوړو وخت وخت ګرانیږي سرکار موږ ریټ نه بڑھاوی شو وزن نه کم موږ بیا تاوان سره مخ یو نو یو څلور داسې شي کوی چې تاوان سره مخ شي او زه ته جی اوسم دا قسمی دا خبر کوم چې دې وخت سره دې ته نورواله غون تاوان کوي. کله چې موږ جی سرکار ریټ رکھو د روټه 110 ګرام وزن رکھو نو هغه وخت اوړو په 9800 9900 10000 نن هغه اوړو هغه پین په 13600 دی. یوازې اوړو نه دی کنه ته ګیس تو ګوره بجلی تو ګوره لیبر تو گورے گلوکوز لگی سوڈر لگی مالگ لگی اور یوشی لگی منگل جی دی وقت 105 گرام وزن رکھے ایک پہاڑ اٹھے اور جی پشل روپے بانے خود منگ دے کے جی تاوان دے دے منگل ریٹ رکھی کریٹ رکھی نو زگاشان اٹھے بہت وقت اسپکی کیا
پدیڑا مچے کلا دا خیبر پختونخوا دا خوراک محکمے ڈپٹی ڈائریکٹر امتیاز خان سارا تماس ہونے ول ندی مشا لیڈو تو ول چدا خو سومیاش تھی دی اور ہر کال دے کے داسی وی چہر صبح پوخ پل غنم راجما کوی اور کوٹا برابر وی نزک مارکیٹ کی کمی شی اور بل کورنو کے ہم دا کال غنم پدې ورځو ختم شي نو نرخ وخیږي. خو بیا هم دوی پنجاب حکومت سره په تماس کې دي او زر به دا ستونزه هواره کړي.
ستمبر نمبر 30 اپریل لا پورې دا هغه پیریډ دی چې کم کې نو غنم ځان سره یې منځو دا په پنجاب کې د پرچورمنت پیریډ دی چې کلی دا چې کم دی نو غیر اعلانې پابندې نه دي خو دې لپاره کې یې رچې دي دا موږ خپل ټارګټ مکمل کړو موږ هغه دوران دې بیا تکلیفات نو بار زموږ خپل حکومت طرف نه دا خبرې روانې دي موږ ویلې دي پنجاب ته بار ها چې کم دی نو ریکوست کړی دی نو کوشش کوو چې پنجاب په دا خبرې باندې پوه شي دغه هم لکه دیکي چې کوم ډیپند دی په هغه باندې ورته خیبر پختونخوا ته کوم دنو دا بیسیکلی دی کم غنمو والا علاقہ ده کوشش هم دغه روان دي. امید ده چې ان شاء الله تاسو اوسنه سره د دې باسات روزي.
سرکاري شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا ته د کال خوشاب یو 50 لکه میټریک ټنه غنم ضرورت ته کم چخټه برخه د پنجاب نه پوره کیږي چې 50% نه هم زیات ده. باقی سخپل پیداوار شي او 100 ملیون مالکان ځان له پخپل پوره کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د کورمې د پاړه چنار سوداګرو نن بیانو له انتظامیه غوښتي چې هغې ضلع ته د وړو او چینی پر لیږد بندیز ختم کړي. دوی د مۍ په درېیمه په سیمه کې مظاهره وکړه او وی ویل چې که بندیز ختم نه شو نو کورمه به له بحران سره مخامخ شي، ځکه چې هلته د وړو ذخیره کمه شوې ده. دوی دا تور هم پورې کړ چې له مال وړونکو ګاډو څخه رشوت اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مې په درېیمه د خیبر پښتونخوا چارواکو له یوې ضلع څخه بلې ته د وړو او بورې یا چینی پر لیږد بندیز ولګو چې مقصد یې د قاچاق مخنیوی دی. د طارق اورکزی رپورټ ته غوږ شئ چې د مظاهرچیانو په نارو پیلېږي.
په اردو ژبه دا ناره چې معنا یې ده یو ریاست دوه قانون نه منو، په کورمه کې د پاړه چنار تاجرانو او نن بیانو ووهله. دوی د چهارشنبه پر ورځ د وړو او چینی غلا نامنظور ناره هم د احتجاج په توګه لګولې. په لسګونه مقامي تنانو پر دغه د احتجاجي مظاهره کړې چې یو په لاره کې له خوراکي مال وړونکو ګاړو بډې رشوتونه اخیستل کیږي او بله ضلع ته وړه او د چینی فراهمي بند کړې شوې ده. په احتجاج کې شامل نورزمان وایي څوک چې په یو ګاډي تر 3 لکه روپۍ رشوت ورکولو ته تیاریږي نو وړو او چینی ورته راپرېږدوي، خو که انکارونه وکړي نو بیا دا ورته ویل کیږي چې افغانستان ته په قاچاق کېدلو دوی ضلع ته نشي ورپرېږدولی.
هلته کې اوربوندې 3 لکه 2 لکه څومره جرمنه کړې هغه باوجوده مو روبوسو پر چینو ډکول غوړو څه وړو دلته موجود وي هر وخت کې موسه شټه نه دي راغلي خو نن دغه حکومت مو بنې راوستلی.
کورمې ضلع ته هره میاشت 1500 ټنه وړه او 1400 ټنه چینی فرام کولی شي، خو په اوله روژه له پنجابه تر بندیز په سیمې ته د یاد خوراکي موادو ترسیل متاثره شوه. د ضلع خلکو په کاروبار هله منفی اغیز پرېوتل شروع شول چې په خیبر پختونخوا صوبه کې یو له بل ضلع ته وړه او چینی پر منتقلولو دفع یو سلسلو څلوېخ ولګېدل. که څه هم څلور ورځې وړاندې په هنګو او کوهاټ ضلعو کې د وړو او چینی په ترسیل لګېدلی بندیز اوچت کړی شوی، خو په پېښور کې د چهارشنبه پر ورځ ورباندې دفع یو سل څلور څلوېښت ته لګېدلو پس یاد مسله لا هم نه ده حل شوې. په پاړه چینار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجي رؤوف حسین مشال لډیو ته وایي که حکومت غواړي چې د وړو او چینی قاچاق کېدلو مخنیوی وشي نو په سرحدي علاقو کې ورباندې بندیز دی ولګوي. حسین زیاته کړه که په پېښور کې د وړو او چینی په ترسیل لګېدلی دفع یو سل څلور څلوېښت اوچت نه کړی شو نو له بحران سره به مخامخ شي، ولې چې ورسره موجود د یاد خوراکي موادو ذخیره ډېره کمه پاتې ده.
که مسله حل نه شوه په چینار کې بالکل د وړو سټاک ختم شوی دی. نن بنو سره صرف د دوه ورځو سټاک پاتې دی. دوه ورځو نه بعد به مطلب 52 تندرونه مکمل بند شي. دوکانو کې آلریډي
بل خوا په دغه اړه موږ ته د کورمې ضلع انتظامی مشر سید سیف الاسلام شاه خپل دریز را نه کړو. البته وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال رډیو ته د زیارت پر زویل دا مسله یوازې د کورمې نه بلکې له ټولې قبایلي ضلعو سره ده چې ورنه مقامي خلک او د وړو کاروبار متاثره دي. توري زیاته کړه قبایلي ضلعو کې چې څومره سرحدي دروازې دي نو پر هغو د وړو او چینی قاچاق کېدلو رپورټونه نشته، ولې که بل ځای کې سوي نو هغلته پر ضد د کاروایي اخیستلو فایده ورته ملاویدای شي. وفاقي وزیر دا هم ویل متعلقه محکمو افسرانو او وزیرانو سره په تماس کې دي او ډېر ژر به یاد مسلې ته د حل لار وباسي.
وارد بنو په دې علاقو کې ډېر خان کې څومره دفعه 144 لګېدلې مختلف حوالې سره ان شاء الله هغه اوچتي شي. دی والے سره ما پشاور کمشنر سره خبرې شوې دي چې کومې موږ خیبر مومند او د بجوړ ایشو ده ان شاء الله هغه به زر نظر نن او بل او سبا پر وکلیار شي.
په کورما کې چې کله نه د وړو او چینی په ترسیل بندیز لګیدل نو د وړو نه څلوېخ د یو بورې قیمت تر 1500 پورې لوړ شوه، او کدا سلسله مزید د غشن پاتې شو نو نه یوازې دا چې کاروبار به متاثر شي بلکې عام خلکو ژوند به هم اغیزمن کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پېښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم.
د مشال ترسنګو سه.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې شوې لن خبرونه له پامیر ساحل ناورو.
کورما کې لږونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهلې دی او له انتظامي څخه د استادانو تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو فعالانو او سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته ناسته پیل کړه چې ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی ووژل شو او تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د ترېمنګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. پرلتوال وایي حکومت دې په پېښه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول سرکاري او شخصي ښوونځي تر 500 ورځو پورې تړلې دي. د شیعاګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده او هلته د ترېمنګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پېښه غندلې ده. د سوات په کابل کې د یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران او فعالان د نامنۍ پر ضد د ولسي پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کوي. ټاکل شوی چې په کانجو کې نننۍ جلسه ماسپښین 2 بجې پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل دواړو چارواکو د مې پر 4 د هند په ګوا کې پر دوه اړخیزه سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی له ننه د پاکستان په 4 سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیگا مشال رډو کې ویل دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ییزو چارو هم غږیږي. د زیاتوي چې سبا د چین، پاکستان، افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنایي کړنو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګهګۍ ته په وینا کې وکړې. زلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیې ځواکونو په شا تمبولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په پاکستان کې لتیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسؤلیت یا ذمواري تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغې نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیران کړي دي او په اړه معلومات غونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لری کسنګا؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي رپورت کې د دې پوښتنې جواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر 23 نیټه په چمن کې نامعلومه وسلوالو د مدیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکي خبره ځکه وا چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسلوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 23 نیټه اوریدلې وي، خو په اسلام آباد کې مشت امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 2 وړاندې د دې ډلې نوم اوریدلې وو. نوموړي د مې پر 4 مشال ریډیو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه.
کال فروری کې مونږ لګلته وا اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ په پخ کې ناستو. نو فروری میټینګ کې لکه زما ته په فون باندې یو جو واتس اپ میسج رالو، نو چا میسج مې کولاو کړو، نو هغه میسج یو بل زم یو نمبر وو، د واتس اپ نمبر وو، نو دا هغه ما ته هغه میسج راغلی وو. په میسج کې دا لیکل شوی وو اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی او د دې تنظیمو هغه منشور دی چې کم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې موږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واټساپ پیغام ترلاسه سو، تر دې یوه ورځ وروسته د فروری پر 24مه په ټویټر د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہ‌داری اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاد شوی وو. له دې وروسته د مارچ پر 1مه د بلوچستان په سیوي سیمه، د اپریل په 4مه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14، د اپریل پر 8مه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی، بریدونو د کولو داوی تحریک جهادي پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د 14 پاړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد چودې دی ول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسلوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې رتول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهادي پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو، د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبري کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخي د تحریک جهادي پاکستان د یو تنظیم په هیڅ هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبوروي لامله د بریدونو ذمہواري نسی منلای، نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر 3 نیټه مشالې ډول چې تحریک جهادي پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه تکړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهادي پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې له تیرو څه د پاسه د بولسي زورایسي د وسوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي، هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
پاکستان کې دا څه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي، ټول سره پیغام ته کې دي دا غینه د تکاروي غي کینو په پاکستان کې سواکیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبان باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غي پاکستان طالبان ته کې مشکل جوړي. نو دا یو پوجا باندې چې دوی نو بډاګه باندې شو دلته چې د یو وخت ذمہ‌داري لري نو هغه بیا د دې ټي جی پی په ذریعہ باندې وایي.
مشال اډیو په دې اړه د مې پر 3 نیټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهادي پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکو دی، د ټي ټي پی له تحریک جهادي پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نوموړي د مې پر 4مه مشال لري ټول چې تحریک جهادي پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي. خو د پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهادي پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خود د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا پر ټویټر پانه
خپروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې یولس ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بله سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسي تصدیق کولای، همدغه څه د ټویټر پاڼې کاروالی هم نسي تاییدولای. هم دې طرف ته خبریال رفت الله اورکزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولید یا نور تنظیمونه دی، نو غو به کدا بیا غو وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکې باندې چې دی دا موږ ګورو د ټی ټی پی ول چې دی غو به کدا چې دی ویډیو بیانونه راځي. نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی تر اوسه دا غو چې تم مطلب لکه د سه بیان وانورې دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر که شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی. صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شوه دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت یې دوه سره به شای په اړه تصویر نور هم واضح سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
نړیوالی رسنی بلومبرګ په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په ایشیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلی دی. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په پاکستان کې انفلیشن سلور دیش اشاریه اوبخه شپږ دیش اشاریه سلور فیصد ته ورسیدو چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لا لوړې شوې دي. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغیزمن کړی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوالې ادارې IMF سره د پور پروګرام پر بحاله خبرو ته دوام ورکړی دی. په دې رپورت کې دولت پر ژوند د ګرانۍ اغیز ته کتنه شوې ده. راځي چې واورو. غیر ملکی خبری اداره بلومبرګ وایي پاکستان په ایشیا کې هغه هیواد ګرځېدلی چې د روان کال په اپریل میاشت کې پکې ګرانی یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی. د مې په دویمه د بلومبرګ په یو رپورت کې ویل شوي چې د ګرانۍ له پلوه پاکستان تر سریلانکا هم مخکې شوی دی. یاد دی وی چې په سریلانکا کې په 2022 کال کې اقتصادي بدحالي وه چې په ترڅ کې مظاهرې هم شوي وې. هغه هیواد تیر کال د اقتصادي بحران له امله کنګال یا دیوالیا اعلان شوی و. د بلومبرګ په رپورت کې ویل شوي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ سخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شیانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی شپږ دیرش اشاریه څلور فیصد وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د نولس سوه څلور شپېتم راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه سطح ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانۍ شرح پنځه دیرش اشاریه درې فیصد وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغیز کړي. په اورکزو کې استاد شاکر اورکزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانۍ اغیزمن شوي دي.
ګرانۍ بالکل په خپل عروج باندې ده، نو یو مزدور کاره سړی ده بالکل نشي برداشت کوي. او ما غواړم لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخواه اخلي هغه هم سره ډېر متاثر شوي دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه خپل ځای باندې ولاړې دي، هغوی باندې زیاتي قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې سوچ لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي، دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه بجټ مطابق موږ دا شی اخیستو. نو موږ چې کوم تنخواه به روان هغه کې متصل لګ ډیر بچت کیدو اوس موجوده ټیم کې موږ بالکل هغه بچت نشو بدل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یان ډیر مشکل سره رسیدي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپی ارزښت هم 40% تراټیټ شوی. د گاډو کرایې 55.8% لوړې شوی او د خوراکي شایانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 48.1% شوی دي. دغه راز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوی دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته راغلل او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته راغلل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات راغلل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دادی چې خودکوچیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کیږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ د مخکې که په 100% کسٹمر وو نو هغه او 20% ته راغلی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې $1 ارب قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن سوا سو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات پاکستان په تاریخ کې دا ول ځل دي چې ډېر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ اگر تا سبسڈی ورکی لگیا دی حکومت تا لیکن چی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریباً 5% دے. اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملاو کے دے مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ورسرا عام خلق دی یو
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضي لار ده، خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نوي کړي تر هغې یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو او غلې له وجې فصلونو او باغونو ته زیان رسیدلې او اندېښمن دي چې ورسره به اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید حکومت د زیانمنو شوو فصلونو او باغونو سروې وکړي او دوی ته معاوضه ورکړي، ځکه چې د ژوند زیاتره تکیه په زراعتو ده. بلخوا د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې ویلي چې دوی ته د بارانونو له وجې د خرابو شوو فصلونو او باغونو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه شوي، خو ډېر ژر به په دغه کې سروے کوي او د حکومت د ہدایاتو په رڼا کې به له کروندګرو سره مرسته کوي. تفصیل لانی سي اجمل په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو او غلې له وجې فصلونو او باغونو ته زیان رسېدلی دی. په صبح کې د کروندګرو اتحادیې مشر لیاقت یوسفزي د مې په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو سوروسو کې د بارانونو او غلې له امله د صبح شاوخوا په اره سیمه کې د میوو ګلونه او د غنمو فصل خراب شوی دی.
جنوبی وزیرستان علاقہ کے اول تک چکم باغوات نقصان رسیدلے تر لکی مروت پورے پیخور کے پرون یار دینا مخ کے چکم گلے پیخور پر مضافات کے گیر چاپیرے چکم کلی ری پا گئے کہ نو دغه گلے ډیر زیات او شو نو دینا دور وځ مخ کے پشاب قدر چار صدا کے چکم گلے شو د ناغه د زئی پستونو تا سر د غنمو و سره چې کوم نور د میوه فصلونه یا سبزی دی ناغه ته ډیر زیات نقصان رسولره دی. سره سره پرونه بل ورځ په پټخیلا ملکنډ ایریا و سره د دیر تیمرګری پورې چې کوم ایریا ده نو په دغه کم زیات باغات تی پسوات کې ناغه کم باران او زور او مختلف زینو کې غلا چې کوم شوی دی ناغه ته نقصان رسیدلی. دغه سی په ثوابه کې چې کوم د توربیلی سایت دی یا د ټوپه تحصیل وته موږ وایو نو په هغې کې هم چې کوم دی نو مختلف زینو کې غلا شوی ده او د هغې نه وډاړو فصلونو ته نقصان رسیدلی دی.
لیاقت یوسفزی وایي چې د آب هوا بدلون له وجې سږ کال د اپریل په اخرنۍ اونۍ او د مې په لومړۍ ورځو کې هم بارانونه او غلې وشوه چې له وجې فصلونه پاخه نه شول. لیاقت یوسفزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان د آب هوا بدلون د چارو وزیر شری رحمان د مې په لومړۍ نیټه په ټویټر لیکلي چې پاکستان په هغو شلو هیوادونو کې شامل دی چې د زیاتو بارانونو لګوښونو سره مخامخ دي او د دې بارانونو په نتیجه کې زراعت او مالدارۍ ته سخت نقصانونه رسیدلی شي. د پېښور په اکبرپوري سیمه کې کروندګر عمر دراس وایي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې د لوچې خوبانې او د لوکاټو باغونه کیږي، خو سږ کال د بې وخته بارانونو له وجې دوی ته په آمدن کې 60% زیان رسېدای شي.
ځینې یو میاشت مخکې طوفان راغلی او باران راغلی نو دا ګل چې کوم دی نو ډېر ښه ګل راغلی او دا بوټي د ګل نه ډکو نو زمونږ ډېر امید و چې یاره دا به فصل ډېر ښه وي، خو هغه باران چې وشو نو هغه زمونږ دا ګل مکمل طور سره ختم کړو. کوم ګل چې بیا پاتې و نو دا اوس ریسنټلي چې کوم ګلی وشو باران شنو هغه چې کوم لوچی پاتې هغه لوچی هغه غوردور نه اوس د دې پیداوار چې کم ده د 100% نه ماته 5% هم نخکاری بدلې پیداوار د لوچی ډیره زیاته خراب شو. نو زه تقریبا داسې د 40-45-50 لک روپو کار د باغونو کوم تقریبا داسې ماته اندازه لګی چې را زمونږ داسې 50% 40% به زمونږ ریکاوري وشي او 60% زمونږ نقصان ده.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2022 کال د نوومبر لشپږمې څخه تر اتمې نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د آب هوا بدلون په اړه نړیواله غونډه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د 2022 کال د سیلابونو له وجې هېواد ته تر 1.5 ارب ډالرو زیات زیان رسېدلی دی. د سوابې اوسیدونکي عمران خان وایي چې په تیرو ورځو کې د بارانونو وروستو د امونو او امرودو ونو ته یو ډول ناروغي لګېدلې او اوس په وچېدو روان دي. هغه زیاتوي چې په صبح کې لوړاندې نه د غنمو د وړو بحران دی او اوس د غنمو فصل خرابېدو سره زمیندار نور هم پریشان شوي دي.
د امرود دلته هغې څه پوچ شوي غونته دي پاڼې نري کړې داسې بورې نري کړې ام چې کوم دی نو هغه ام وچ شوی دی نه بور کړې دي سي نري کړې څه پتي څه کال څه وایرس دی کسې چل دی فصلونه شي نو مارکیټ کې شارټیج راشي شارټیج راشي نو بیا ریټ څه واشي پروس کار وچ ترې شروع شو نو غنم خو په 3000 روپۍ باندې من خرڅوم خپله په 3000 خرڅ کړو خو چې شارټیج اخر کې جوړ شو نو 6000-7000 ته ورسېدل.
د کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی وایي چې حکومت د بارانونو او غلې له وجې د زیانمن شوو فصلونو سروې وکړي خو کروندګرو ته معاوضه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د خلکو د ژوند زیاتره انحصار په زراعتو دی نو باید حکومت ورته پام وکړي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته د وروستیو بارانونو او غلې له وجې فصلونو ته د اوختي زیانونو په اړه پورا معلومات نه دی رسیدلی نو ځکه د حکومت لاړخه د موازی پړه هدایات هم نه دی ترلاسه کړی.
حکومتی پالیسی بھی ہے نا جی دا ڈیپینڈ کبھی دا گئی مطلب لمیٹیشن دادا سی نہیں چلا گئی ڈیر فصل نقصان شوے بھرپور فصل پیسے ورکو کا نا مونگ با صرف آگا عمر پیسے ورکو چسمرا مونگ تا ایکٹ کی اجازت دے 10,000 روپے پر ایکڑ یا دیں گے خصوصی اعلان ہوشی مطلب لاسٹ ایئر مونسون کی خصوصی اعلان شو اس نارمل چکم ریٹس تھی اگر کم دی مطلب مونگ تروسا پورے پرو ناول روزہ سے بارہ نا اسٹارٹ شوی دی مونگ تا ڈفرنٹ چکم سیکشن سکیٹرڈ فارم کے را فارم کے ڈیٹا روانہ نہ کچھ ایگزیکٹ ڈیٹیلز لا مونگ سرا فی الحال نشتا زکہ سرویز نہیں شوی زکہ پورے سرویز نہیں شوی آگے ٹھہرا پورے مونگا کمپنسیشن ایگریکلچر لینڈ کی کمپنسیشن مونگا نشو ورکا ولے
تر دې مخکې د قدرتی آفتونو په وخت د مبارزې ادارې د اپریل په 26مه په یو بیان کې د سیلې، سخت باران او غلې خبرداري ورکړې وو. د دې ترڅنګ د پاکستان د اقلیمي بدلون د چارو وزیر شری رحمان هم په ټویټر په یو بیان کې کروندګرو ته ویل دي چې په هیواد کې د بارانونو په نتیجه کې د زیانونو د کمول لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پکتیا ولایت احمد خیلو په ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې په مرسته شاوخوا 2.5 کورنو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د هغې سیمې اوسیدونکو په خوا د خوړو به استعمالولې چې له کبله ماشومان او لویان د یو شمېر ناروغو ښکار کېدل. د احمد خیل اوسیدونکو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو ضرورتونو په برابرولو کې هم ورسره مرسته وکړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ته
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د سکندر خیل په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. له دې مخکې د یاد سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رېړو په واسطه له دوی لرې خوړ څخه اوبه راوړي. د برنامې د پلي کوونکي مؤسسې او انجینر محمد رستم رحیم مشال روډیو ته وویل د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنیو، یو ښوونځي، یو روغتیایي کلینیک، یو د جمعې جماعت او پیاده سیمه کې څو دوکانونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي.
د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل د کلي د اوبو شبکه رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلي کې 250 فامیله ته اوبه پاکې اوبه ورسېدلې. دې بودیجه د کلي پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده.
بل لوري ته د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل اوسیدونکو د پاکو اوبو د دې پروژې پلې کېدو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. ځایي اوسیدونکی ملک سید مرجان وایي
څرنګه چې دینه په مخ کې روان دي مونږ اوبه ډېرې ضعیفې وي، ډېرې ناپاکې وي، ټولې مریضې وي او حتی اوبو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان یې نه لرلو. دومره لرې تللو رسیدگی بنا و خود مریضه سبب بابی در قدیم که شاپی دهات چی کل راغ للا مونگ دی کام دی پاره لوی دگه جوری کللی وی دی رخی دی صاپی دی پاکی دی.
در سیمی اوبل اسیدون که مولوی عبدالعام وایی دوی دی عبود دی شبکی لجوری دو مخی لگرن استون زو سرما خواه مخول
مخی استون جلی رزیاتی بی آبا نوی مشمان با هم دی توی دی خوار نابر وڑی ناپاک آبا بوی اوست منگ دی پروژه چه کم کار کون که دو غنه منه نکوو چه منگ تی داغا پروژه ورسوالا سار تی ورسوالا او منگ 2.5 کور کلی د دې پروژې د اوبونه برخمن ده.
د ملګرو ملتونو د موندلو له مخې په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه انسانان د ناپاکو اوبو د څښلو په وجه د رامنځته کېدونکو ناروغیو څخه ژوند له لاسه ورکوي او د 40 میلیونه نور انسانانو عمر د روغتیا ساتنې د محدودو امکاناتو له کبله لنډیږي.
تاندې هلی.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی بیا دوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورچ سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري